سلامونه د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مهم موضوعات: طالبان خلکو ته ډاډ ورکوي چې له قحطۍ د ویره نه کوي.
اوس په بازارونو کې پریمانه خوراکي مواد هر څه موجود دي او بل مرستې روانې دي، لا هم ژمنې شوي دي.
په کابل کې نن په یوه مظاهره کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. په یوه مرکه کې دې پوښتنې ته ځواب واورئ چې آیا دا پیسې د افغانستان مالي بحران حل کولی شي؟
د مصرف لپاره دا پیسې نه دي، دا پیسې د اعتبار لپاره دي چې افغاني قوت وساتل شي.
په عین حال کې طالبانو د نوي کال بودیجه چمتو کړې ده.
1601 مالي کال بودیجه د مالیه وزارت دخوا کارونه خلاص دي او په دې اړه چې به انشاءالله تصویب لپاره لاړ چې وزیران شو.
یو راپور وایي چې له پاکستاني مدرسو زرګونه طالبان افغانستان ته روان دي.
موږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبع وجود نه لري چې هغه دې دلته فعالیت ولري یا دې فعالیت اجازه ورکول شي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ.
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي نن سهار د انسان تښتونکو پر یو پټنځای عملیاتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په کابل کې سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ او امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې دې آزاد کړي. او د روسیې د رسنیو د ریپورټونو له مخې د روسیې یو تل د جاپان له بهیرې څخه یو کروز توغندی په بریالیتوب توغولی. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې نن سهار د انسان تښتونکو پر یو پټنځای عملیات کړي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه عملیات د جلال آباد ښار د لومړی حوزې اړوند په قصبې سیمه کې شوي او په نتیجه کې درې انسان تښتونکي وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. د دفتر په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د انسان تښتونکو لخوا مقاومت د دې سبب شوی چې د طالبانو یو سرتېری هم ووژل شي. طالب چارواکي ویلي په دې پټنځای کې هغه زرګر هم د اختطافچیانو لخوا وژل شوی چې له څه مودې راهیسې ورسره و. سپوری دا چې دا زرګر اختطافچیانو وژلی او که په متقابلو ډزو کې موژل شوی په دې اړه جزئیات نشته. په کابل کې په سلګونو کسان د امریکا ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د دغه هیواد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې واشنګټن د زر تر زره د افغانستان کنګل شوي پیسې آزاد کړي. لاریون کوونکو ویل امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمنۍ کنګل کړي او دا کار دوی ته د منلو نه دی. لاریون کوونکو دا هم ویل چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیدای شي او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دغه پیسې دې آزاد کړي. واشنگتن تر اوسه پورې د افغانستان بانک د 9.5 میلیارد کنګل شوو ډالرو د آزادولو نه ډډه کړې ده. په وروستیو کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي ویلي دي چې دا یوه پیچلې مسله ده او دوی پرې له خپلو متحدانو سره بحث ته دوام ورکوي. اخوا چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوی د یو پریکړه لیک مسوده رد کړې ده. دغه پریکړه لیک د یو میکانیزم له لارې افغانستان سره بشري مرستو له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې د امریکا پر افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولې استثنا کوي. یو ډیپلوماټ چینی غوښتل نومې واخیستل شي. د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې چینایانو د دې پریکړه لیک د مسودې په متن کې د یو مورد د لرې کولو غوښتنه کوله. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر په یو ټویټ کې لیکلي چې بشري او حیاتي مرستې باید له کوم خنډ پرته افغانستان ته واستول شي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیډ پرایس پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې متحده ایالات په دې باور دي چې په افغانستان کې د ژمي په راتلو سره بشري وضعیت ډیر خراب دی. واشنگټن د ملګرو ملتونو له ادارو سره پر دې کار کوي چې له کومو لارو کېدای شي چې د افغانستان له اقتصاد سره د مرستو او نغدو پیسو مرستې وشي داسې چې طالبان ترې ګټه وانخلي. په افغانستان کې د یو شمیر شرکتونو مسولینو نن په کابل کې په یو غونډه کې له بهرنیو تمویلونکو ادارو د خپلو پیسو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. د وطن ساس ټولنې مسول عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل د رغنیزو لوجستیکي صنعتي او سوداګریزو شرکتونو مسولینو چې شمیرې یو نیم زرو ته رسیږي له تمویلونکو بهرنیو ادارو نړیوالې ټولنې او نړیوال بانک څخه د خپلو بشپړو شوو پروژو د پیسو د ورکړې غوښتنه کړې ده. د افغانی سری میاشتې ټولنې د چین لخوا له دې ټولنې سره د څلور کانتینره طبي وسایلو د مرستې خبر ورکړې. د افغانی سری میاشتې ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو مرستو کې د اکسرې تلویزیوني معایناتو، د زړه د ګراف ماشینونه، د فشار الې، د جراحۍ او د غاښونو د جوړولو وسایل شامل دي. د خغلی نوراغه په خبره پر افغانستان د طالبانو له حکومت وروسته له دغه ادارې سره د چین دریمه جوپه مرسته ده. د روسیې رسنیو ریپورت ورکړی چې د روسیې یو وبتل د جاپان له بهیرې څخه یو کروز توغندی په بریالیتوب توغولی. دا توغندی له څه باندې زر کیلومتره لرې واټن وهلی. د روسیې دفاع وزارت ویلی دی چې د پیټرو پافلوس کام چاسکی په نوم دغه توغندی ټاکلي هدف ته رسیدلی او په روسیه کې یو روزنیز مرکز سره پر مځکه لګیدلی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې د کرونا وایرس نوې بڼه اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تیره یوه اونۍ کې د کرونا د ثبت شوو پیښو 83% یې اومیکرون وایرس دی. دا خبرونه
مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د راپورونو برخه ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري ناورین د زیاتېدو راپورونه ورکول کېږي، په کابل کې سلګونه کسانو نن د یو لاریون په ترڅ کې له امریکا غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ازادې کړي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې فقیر او بېوزله افغانستان د ټولې نړۍ لپاره ګواښ پېښولی شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د برتانیا دوو خیریه بنسټونو ویلي چې د ژمي پر مهال په افغانستان کې د نږدې 1 میلیون ماشومانو ژوند ته ګواښ پېښ دی، خو طالبان وایي په هیواد کې حالات دومره هم بحراني نه دي څومره چې په اړه راپورونه ورکول کېږي.
په افغانستان کې د لوږې له امله د سلګونو زره کسانو ژوند ته د ګواښونو په اړه د اندېښنو دوام. تازه د بریتانیا دوه خیریه بنسټونو ویلي چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د 1 میلیون ماشومانو په ګډون د سلګونو زره کسانو ژوند ته ګواښ پېښ دی. که څوم طالبانو ویلي چې د ستونزې کچه په هغه اندازه نه ده څومره چې ورته تبلیغات کېږي، خو د برتانیا دوه خیریه بنسټونو اکشن آیټ او ډی ای سی ویلي چې پر روانو دریو میاشتو کې ښایي د افغانستان نیمایي وګړي چې څه باندې 22 میلیونه کسان کېږي له سختې لوږې سره مخ شي. دغو ادارو له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې له اړو افغانانو سره د خوړو او اساسي موادو په برابرولو کې د مرستې لپاره بسپنه ورکړي، خو د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی چې د بشري ګواښونو په وړاندې چمتووالی لري او دولتي ګودامونه له غنمو ډک دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه په بازارونو کې پریمانه خوراکي مواد هر څه موجود دي او بل مرستې روانې دي، لا هم ژمنې شوي دي. الحمد توزیع په حال کې په ټولو ژوند کې خپل استعمال تر لوی ذخایر لري. د غنمو په لکونو ټنه غنم پکې دي، دغه توزیع هم په پلان کې ده.
لدی وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف هم ویلي چې د ژمي پر مهال د افغان ماشومانو په لسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې لامل شي. پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راوروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه اوج ته رسېدلې. میلیونونه انسانان بیکاره شوي او د دې هیواد بانکي سیستم لا هم له ستونزو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویان په خبره چې له بېلابېلو هیوادونو بشري مرستې دغه هیواد ته رسېدلې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي کانفرنس د غوړو هیوادونو غونډې ته وویل دوی اوس مهال په بیړني ډول په مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لري څو د افغانۍ ارزښت وساتل شي او هم پرې خپلې اړتیاوې پوره کړي. پر افغانستان د طالبانو په وکمنېدو سره پر دې هیواد بهرنۍ مرستې درېدلې. میلیاردونه ډالره پانګه کنګل کړل شوي چې ورسره د دغه هیواد اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ شوی. په ورته مهال نن په کابل کې سلګونه کسانو د یو لاریون پر مهال له امریکا غوښتنه وکړه چې د افغانانو کنګل شوې شتمني آزاده کړي. دوی ګواخ وکړ چې بیوزله او فقیر افغانستان نړۍ ته په ستر ګواخ بدلیدلی شي او امریکا دې د فقر ځپلي افغانانو ملي شتمني نه برمته کوي. د لاریون یو تنظیمونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل
ټولو بشرپالو بنسټونو باندې مو دا ناره وکړه چې باید هر څو نجر امریکا د افغانانو کنګل کړي پیسې آزاد کړي. په دې اړوند زموږ لاریونونه په راتلونکي کې هم دوام کوای سي. دا د حکومت یا د تیر حکومت یا د اوسنی حاکمیت او یا هم د کوم شخص شخصي شتمنۍ نه ده، دا ملي شتمنۍ ده، دا د تجارانو پیسې دي، دا د افغانستان ټول ولس ملت پیسې دي. د دې کنګلتیا د دې لامل ګرځېدل چې ولس له فقر سره مخ شوی ده.
لاریون کوونکو دا شان د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې باید خلکو ته کاري زمینی رامنځته کړي او د دې هیواد د اقتصادي او بشري ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. طالبانو هم په وار وار د کنګل شوي شتمنۍ د آزادېدو غوښتنه کړې ده. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي وروستي ځل په دې اړه ویلي وو یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. د نوموړي په خبره دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي. د سپینې ماڼۍ ویان ده درې دلایل یادوي چې په خبره یې مهم دي او بابیزه نشي ګڼل کېدی. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته یې د طالبانو لاسرسی محدود کړی دی. جنساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې دي پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نشي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کېږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړکې دي او درې متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیغ په نیغه د افغانانو د ګټو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د اندېښنو او پر همدې موضوع د طالبانو د حکومت د غبرګون جزئیات واورېدل. دا مو هم واورېدل چې په کابل کې نن سلګونه کسانو د متحدو ایالتونو لخوا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون د شعارونو په ورکولو سره لاریون وکړ. په همدې موضوع کې تم کیږو او دا خبره څېړو چې طالبان او پلویان یې د دې پیسو چې نږدې 9.5 میلیارد ډالرو ته رسېږي او د افغانۍ پشتونه بلل کېږي خلاصون د څه لپاره غواړي او آیا د دې پیسو ازادېدل د روان بشري ناورین مخه نیولی شي؟ په دې اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو د مدیره پلاوي د غړي ازرخش حافظي نظر پوښتلی. ښاغلي حافظي، په پیل کې زما دې پوښتنې ته ځواب وویل چې آیا په هیواد کې د روان بشري ناورین علت د همدې پیسو کنګل کېدل دي؟
دا موضوع عادي معیشت او بودجې پورې اړه نه لري، ځکه چې دا د افغانستان ستراتیژیک زیرمې دي او د افغاني پیسې د قوت لپاره پشتوانه ده. دا ناورین چې جاری ده په دې خاطر دی چې موږ یو متعارف ملي پر تولید باندې ولاړ اقتصاد نه لرو. پخوانی اقتصاد زموږ مصنوعي اقتصاد د خارجي مرستو پر بنسټ ولاړ و. دا مرستې چې ختمې شولې هغه مصنوعي کاغذي اقتصاد هم ونړېدل. که دوی غواړي چې یو د تل لپاره فقر له بینه ویسي باید په تولید باندې او په سالم اقتصاد او ملي اقتصاد باندې ټینګار وکړي.
تصور وکړئ چې سبا امریکا د افغانستان دا کنګل شوې شتمنۍ خوشي کړي، په افغانستان کې څه پیښیږي، څه بدلون راځي؟
دا خو داسې دي چې د یو دولت د اعتبار لپاره او پرستیج لپاره یو معنوي اهمیت لري. دا د مصرف لپاره د پیسې نه دي، دا پیسې د اعتبار لپاره دی چې افغاني قوت وساتل شي. دا نه یو لکه افغاني په یو ډالر کې بدلیږي، لکه پخوا لکه شپږ نوي او اتیا او نوي هم کلونه غوندې چې یو افغاني په مقابل دغه سي منده واخیستل یو لکه افغاني په مقابل د یو ډالر بدلیدل.
بله،
اوس دا افغاني سره لوبي صحیح پکار نه دي.
د طالبانو چارواکي تقریبا په هر غونډه کې او په کور دننه پرله پسې دا غوښتنه کوي لکه دا چې د دوی یوازینۍ غوښتنه وي چې دا پیسې باید آزاد شي. څه اساس لري د دوی دا غوښتنه؟ بې خبره دي له دې مسلې نه؟
نه، دا دوه دلیل لري زما د نظره. یو خدای دی چې خپل د پرستیج، بینلی پرستیج، اقتصادي پرستیج لپاره کچېږي دا پیسې د کنګل څخه آزاد شو. تعزیرات له بینځي او تعزیرات له بین رار مانا یې دا دی چې بینلی بانکي راکړه ورکړه جاری ساتل کېږي. نو دا ښه دی د افغانستان لپاره. اما دوهم دلیل دا دی چې ناورین خو ډېر ژور هلته افغانستان کې جریان لري. خو یو دلیل خو باید خلکو ته ووایي چې ولې دا ناورین راغلی. نو په دې خاطر باندې ډېر په دې باندې ټینګار کوي چې علت د ټول بدبختي همدغه پیسې دي چې هلته کنګل دي. دا پیسې چې مخکې اختیار د پخوانی حکومت و، فقر شتون درلودل، بیچارګي شتون درلودل، او دا ټول لګښتونه د افغانستان د بینالمللي مرستو له لحاظ راته، مثلا د اردو لپاره $4 میلیارد راته هر کال، په آخر کې مخکې خو ډېر پیسې راته، ملکي مرستې هم کېدلې، صندوق اعتبارات افغانستان په نوم د نړیوال بانک لخوا موجود و، په هر درې میاشتې تقریبا $1 میلیارد یا $1 میلیارد په کې داخلېدل او مصرفېدل. یعنی موږ یو متعارف اقتصاد مخکې هم نه درلودلو، دا پیسې خوشتون درلودل، ولې فقر اوس زما له نظره که دوی غواړي چې دا فقر له بینه ویسي او دا یو حداقل که اصلي اقتصاد نه شي جوړولی، هغه مصنوعي اقتصاد چې د خارجي مرستو پر بنسټ ولاړ و، دا به جوړ کړي او دا مناسبات به لږ دغسې جوړ کړي چې بیا مرستې را روان شي، که وړیا نه راکوي یا حداقل قرضه راکړي چې دا ناورین ختم شي.
اوس پوښتنه دا ده چې دغه کسان چې نن د لاریون لپاره راوتلي وو، که دا کنګل شوې پیسې خوشې شي، د دغه خلکو لپاره یې ګټه څه ده؟
دا خو اقتصادي بنسټ نه لري، دا پاسون ده یو سیاسي حرکت دی چې د یو حکومت یا د یو ګوند پلویان پورته کېږي او خپل د رهبري په دستور اقدام کوي. یا عادي خلک حق د دې لري چې برازي نظر وکړي، که څه هم دا علمي منطق لري که نه وي، دوی پورته کېږي او دا د هر انسان حق دی چې پورته شي او خپل غوښتنې وکړي چې چاته ضرر ونه رسي.
او وروستۍ پوښتنه ښاغلی حافظي، د طالبانو په حکومت کې دغه مسلکي او تخنیکي ظرفیت شته چې که د نړیوالو مرستې راخوشي شي او دغه کنګل شوې پیسې راخوشي شي، دوی په سمه طریقه مصرف کړی شي؟
اول بیا ټینګار کوم چې دا پیسې د مصرف لپاره نه دي، دا د افغانۍ د پیسې د کرنسی د اعتبار لپاره هلته ساتل کېږي او ټول دا یو معمول مروج مسله ده په اقتصاد کې، په پولي اقتصاد یا مالي اقتصاد کې، چې دا د هر هیواد پیسې یو پشتوانه لري په بینالمللي سطح او د هغې له مخې د هغه ارزښت سنجول کېږي. او بل دا چې افغانستان د امکاناتو څخه ډک دي، افغانستان حداقل 1 میلیون ماستر او ډاکټر او لیسانس لري په بیل بیل ساحتو کې. د حکومت وظیفه دا نه ده چې ټول مسایل په خپله پر مخ بوزي، د حکومت وظیفه دغه ده چې د ټول ملي امکانات سره بسیج کړي، په یو سمت کې خلکو ته د زمینه مساعد کړي چې خپل مسلک پر بنسټ راشي او وطن ته خدمت وکړي. داسې نه شي کېدلی چې یو ګوند یا یو حزب پرته له سیاسي مقامات هغه نور اداري او مالي ټول بنسټونه په خپل لاس کې ونیسي. هیڅ ګوند په دنیا کې داسې نه دی، اوس مثلا په آلمان کې یا په انګلیس کې یا په چکسلواکیا کې او په امریکا کې یو ګوند قدرت ته رسیږي، یوازې هغه سیاسي پوستونه چې دي هغه بدلیږي، یا په پارلمان کې دوی اکثریت او اقلیت کېږي د خپل غوښتنې تصویب لپاره، اما نور دا ټول کارونه مسلکي خلک پر مخ بوزي. نو ځکه دا طالبان او هر هیواد حکومت چې راځي باید د دوی موخه دا وي چې د ټول ملي امکانات، که څه هم زموږ امکانات د نورو په پرتله کم دي، بیا هم داسې بیچاره نه یو چې کارونه پس پاتې شي، کولی شو چې کارونه تر ډېره بریده پورې پر مخ بوزو په ښه صورت سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو د مدیره پلاوي غړی ازرخش حافظي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د 1400 لومړي مالی کال بودیجه به را روانه اونۍ د تصویب لپاره د طالبانو د حکومت د وزیرانو شورا ته واستوي، خو د تیر حکومت د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې بودیجه ملي سند دی او د جوړېدو لپاره مسلکي او تخنیکي کسانو ته اړتیا ده. په عین حال کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د بودیجې په سند کې د خلکو اړتیاوې باید په پام کې ونیول شي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د طالبانو حکومت د مالیه وزارت د 1401 مالی کال لپاره د ټاکل شوي بودیجې جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې په روانه اونۍ کې به د بودیجې سند د تصویب لپاره د کابینې غونډې ته واستول شي. د مالیه وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بودیجې د تصویب صلاحیت کابینې ته ورکړل شوی دی.
کم تغییرات لازمی ہوئے بلتے راستی مالی وزارت لاغا تغییرات راولی اما پاخر کی دوی تصویبی کلش دوی تصویب را مرگ عملی کو.
خود محمد اشرف غنی پا مشرای دا تیر حکمت دا ملی شورای و شمیرغری انتقاد کوي وای چې د بودیجی د جوڑی دو لپاره مسلکی کسانو تا اړتیا ده. د ولسی جرگی پخوانی غړی یارباس حمیدی ازادی راډیو ته ویل چې د طالبانو د بودیجې سند ته یوازې د معاشاتو لیست ویل کېدای شي.
بودیجې ملي کشور یک بحث ملي و
د یو هیواد ملي بودیجه یو ملي بحث مسلکی او تخنیکی کسانو ته اړتیا لري. دا یوازې یو سند نه دی چې څو کسانې له مالی وزارت را کاپی کړي او د ملي بودیجې نوم پرې کېږدي. موږ نشو کولای داسې یو سند چې په هغه کې یوازې د راتلونکي کال د مامورینو د معاشاتو یادونه شوي او هیڅ انکشافي برخه پکې نه وي د ملي بودیجې په نوم ونومو.
له دې وړاندې د ملي بودیجې سند هر کال د مالی وزارت له لوري د تیر مالی کال لګښتونو او د راتلونکي مالی کال اړتیاو ته په کتو برابرېده او د وزارتونو له لوري له کتنې وروسته د کابینې غونډې ته استول کېده تر څو هر وزارت د خپلو راتلونکو پلانونو او د بودیجې د لګښت په اړه ورته وضاحت ورکړي. بیا د بودیجې سند ملي شورا ته استول کېده او 15 ورځې وخت ورکول کېده چې مشرانو جرګه او ولسي جرګه پر دې سند بحث وکړي او تصویب کړي او بیا د توشې لپاره جمهور رئیس ته تر استول وروسته وزارتونو او لویو ریاستونو ته د عملي کېدو لپاره وړاندې کېده. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان هم وایي د بودیجې جوړول یو تخنیکي او مسلکي موضوع ده، باید د مسلکي کسانو له لوري جوړ شي. لړډلی اظهار الحق فضلی ازادي راډیو ته وویل
بودیجه جوړول یو مسلکی یو تخصصي بحث ده. اړتیا دی دا ده چې د خلکو هغه اساسي ستونزې په نظر کې ونیول سي، په دې باندې بحث وسي، د افغانستان د مختلفو اقشارو د خلکو ستونزې په نظر کې ونیول سي، هغه انکشافي پراختیایي برخې دي، هغه کادي برخې دي، په ټوله کې هغه ته په کتو باندې یو مسلکي یو تخصصي عامه شموله بودیجه جوړه سي تر څو د خلکو ستونزې په هغه کې انعکاس ورکول سي.
د خاغلی فضلی په خبره تیر نظام کې هم د بودیجې په برخه کې ستونزې موجودې وي، خو د هیله لري چې طالبان به د خلکو اړتیاو ته په کتو بودیجه تصویب کړي. خو د طالبانو د مالی وزارت ویلي د 1401 مالی کال بودیجه په بیړنیو حالاتو کې له بهرنیو مالی مرستو پرته جوړه شوې چې ډیره برخه یې عادي او کمه برخه یې انکشافي برخه ته ځانګړې شوې. د یادونې وړ ده چې د 1401 مالی کال ملي بودیجه 743 میلیارد افغانۍ و چې 311 میلیارد یې عادي او 116 یې انکشافي برخې ته ځانګړې شوې وه.
د یو راپور له مخې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپور کړی، په پاکستان کې د دینی مدرسو زرګونه وسلوال د طالبانو په لیکو کې د ګډون لپاره افغانستان ته ځي. ورځپاڼه د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو طالب چارواکو له قوله په راپور کې لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدرسو طالبان د دې لپاره افغانستان ته ځي چې له طالبانو سره د امنیت په ساتنه کې مرسته وکړي. سرچینه وایي چې په دې کسانو کې پاکستاني وسلوال هم شته، خو طالبانو دا راپور رد کړی دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
واشنگټن پوسټ په یو راپور کې لیکلي، تیرو څلورو میاشتو کې زرګونه وسلوال او د طالبانو پلویان د دوی د مشرانو په بلنه له پاکستانه افغانستان ته تللي څو هلته د دوی اوسنی حکومت لا پیاوړی کړي. واشنگټن پوسټ وایي دا راپور په افغانستان او پاکستان کې له یو شمېر اوسنیو او پخوانیو طالب چارواکو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. په راپور کې زیاته شوې د طالبانو لوړپوړو چارواکو په پاکستان کې د افغان کډوالو او په مدرسو کې په زده کړو بوختو زده کوونکو څخه غوښتي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د طالب چارواکو له قوله په افغانستان کې د طالب وسلوالو شمیر 15 زره تنه ښایي، خو زیاتوي وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته د اوښتو طالب پلو شمیر د 15 او 10 ترمنځ دی. د واشنگټن پوسټ په خبره افغانستان ته په تللو کسانو کې پاکستاني وسلوال هم شته. واشنگټن پوسټ د یو پاکستاني وسلوال له قوله چې وایي افغانستان ته د طالب پلو د استولو مسؤل دی لیکي دوی ته وړاندیز شوی که غواړي افغانستان ته کډه وکړي هلته به دوی ته دایمي اقامت او د استوګنې لپاره ځای ورکړل شي. خو د طالبانو حکومت بیا دا راپور ردوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل په خپل لیکو کې د هیڅ بهرني هیواد وګړي ته د فعالیت اجازه نه ورکوي.
زموږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبع وجود نه لري چې هغه دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي، تر څو د نورو هیوادونو لپاره یا د همسایه هیوادونو یا د نړۍ د نورو برخو لپاره تهدید متوجه کې ګواښ رامنځته کړي. په دې اړه باندې چې په هره ناحیه کې کوم راپورونه ادارې نشریږي موږ یې په کلکه ردوو.
خو ښاغلي کریمي، د دوی له واکمنۍ وروسته له پاکستاني مدرسو د دوی د حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته د راغلیو افغانانو د ادا پاړه څه ونه ویل. خو واشنگتن پوسټ د قدرت الله په نوم د یو زده کوونکي له قوله چې پاکستاني مدرسه کې زده کړه کړې لیکلي، څه کال ډېر زده کوونکي مخکې له دې چې دستار بندي وکړي او خپل زده کړې بشپړې کړي افغانستان ته تللي دي. د ده په خبره څه کال ملایانو هم د خپلو مدرسو طالبانو ته رخصت ورکړ چې خپل زده کړې نیمګړې پرېږدي او افغانستان ته ولاړ شي. د مخکنی جمهوری حکومت لوړ پوړو چارواکو پاکستان په دې تورن کړی و چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته یې خوندي ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان او طالبانو دا تورونه رد کړي وو. له واکه لرې کړل شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جولای په 14مه د مرکزی او سویلي اسیا نړیوال کانفرانس کې د خبرو پر مهال چې په تاشکند کې جوړ شوی و ویلي وو روسیو کې نږدې 10,000 وسلوال له پاکستانه افغانستان ته اوښتي او طالبانو سره یو ځای د افغان حکومت پر ضد جنګي. د چارو شنونکي له پاکستانه افغانستان ته د اوښتو وسلوالو په اړه اندېښنه یو زیاتوي. دا کار په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو لامل ګرځي. شنونکي عزیز معارج،
اول د دوی د هویت ما څرګنده دا څوک دي او چاره لګلې دي؟ آیا دا واقعا طالبان دي، افغانان دي، که دا استخباراتي لوبې دي او یا دا د پردي کسان دي چې رالېږل کېږي په نوم دې سه طالبانو سره مرسته وسي یا کومک وسي یا په بل عنوان باندې د ملایانو د روحانینو په نوم باندې راځي، نو کېدای شي شاته نورې لوبې.
له پاکستانه افغانستان ته د اوښتو طالب پلو په اړه دا راپور داسې مهال خپرېږي چې ډېری افغانان د پاکستان په اړه د طالبانو د حکومت په دریځ تلنی وکه کوي. روسیو کې پاکستان ته د طالب چارواکو سفرونو هم سخت انتقادونه راپورته کړي. طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی له شلو زیاتې ورځې کېږي چې پاکستان کې دی. پر ده پر ټولنیزو رسنیو هغه مهال نیوکو زور واخیست چې د حقانی مدرسې ته تګ او د سمیع الحق له زوی سره یې د لیدنې ویډیو په خواله رسنیو کې خپره شوه. نیوکه دا ده چې د طالبانو حکومت لومړیتوبونه له پامه غورځولي او د دې پر ځای چې د خلکو ژوند، اقتصادي پرمختیا، د زده کړو او تحصیلي سیستم پایل ته پام وکړي، پر حاشوي کارونو بوخت دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو د خبرونه په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه خبريږي. خو د شیبه د دې برخي ورستای راپور نن د منی ورستای شپه د کال تر ټولو اوږد شپه ده چې د څلې د شپې او د یلدا د شپې په نوم په افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې منځل کیږي. د دې شپې په سبا د ژمي سوړ موسم پیلېږي. د څلې د شپې منځنه په افغانانو کې لرغونی مخینه لري او له فرهنګ سره غوټه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبریال راکوي.
د یلدا په نوم د کال تر ټولو د اوږدې شپې نمانځنه په افغانستان کې هم د نور هیوادونو په شان یو لرغونی دود دی. په دې شپه کې اکثریت کورنۍ د هندواني او هنارو په اخیستلو دوی خپل کورنۍ راټولوي. د کورنۍ غړو سره د شپې تر البته شپه په ویښه سبا کوي. اکثریت کورنۍ د سادي شیرونه او حافظ فال ولي، خو ډیری نورې کورنۍ بیا په دې شپه کې عبادتونه کوي. همدارنګه له دې نه مخکې کلونو کې به تل دا شپې په ډېرې هغه ولایتونو کې چې منځل کېدلې په ډېر شور او شوق باندې کورنۍ به ډېر ښه مراسم نیول، خو سږ کال په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله د خلکو اقتصادي وضعیت هم یو څه زیانمن شوی ده. او کورنۍ اکثریت هغه کسانو سره چې ازادي راډیو خبرې کړي دي هغوی وایي چې سږ کال به ونه سي کړی د تیرو کلونو په شان دغه شپه نمانځنه وکوي. همدارنګه ځینې فرهنګیان هم په دې باور دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې هغه ولایتونو کې چې مخکې کلونو کې د دې شپې نمانځنه کېدله خلک به ونسي کولای چې په سمه توګه د دې شپې نمانځنه وکړي، ځکه په اکثریت فرهنګي مرکزونو کې اوس ډیری دغسې فرهنګي فعالیتونه فرهنګي مراسم دا مسایل نه نیول کېږي. نو سږکال په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله به د نن شپې د نمانځنې باندې هم سیوری غوړولی وي او خلک به ونسي کولای چې د تیرو کلونو په شان باندې دغه شپې نمانځنه وکړي.
نن شپه د یلدا شپه ده، د مازدیګر 4:30 شوې. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن په سلګونو کسانو د امریکا ضد یو لاریون کې برخه واخیسته. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د هیواد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې واشنگټن د ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي. چین د روسیې په ملاتړ له ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یوه پرېکړه لیک مسوده رد کړه. دغه پرېکړه لیک د یوه میکانیزم له لارې له افغانستان سره بشري مرستې له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې امریکا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولي استثنا کولې. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي نن سهار د انسان تښتونکو پر یوه پټنځای عملیات کړي او د درې اختطافچیان یې وژلي او دوه نورې ژوندې نیولې دي. د افغانستان میشته ټولنه د چین لخوا له دغې ټولنې سره د 4 کانتینر طبي وسایلو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان میشته ټولنې ویان راغا صاحبزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دغه مرستو کې د اکسری تلویزیونی معایناتو د زړه د ګراف ماشینونو د فشار آلې او د جراحي او د غاښونو جوړولو وسایل شامل دي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې یو اوبتل د جاپان له بهیرې څخه یو کروز توغندی په بریالیتوب توغولی دی. دغه توغندي له څه باندې 0 کیلومتر لرې واټن وهلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایرس نوې بڼه او مایکرون اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې ده.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه لمړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوق خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن سپورتي خبرونو ته.
د موټای افغان لوبډلې لوبغاړي نن نیمروز ولایت ته ورسېدل. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې خبر ترڅنګ ویل شوی، ټاکل شوی د روان کال د جدي میاشتې په دویمه او درېمه نیټه زرنج ښار د موټای سیالیو کور په وی، او په دغو سیالیو کې د ایران او پاکستان د موټای لوبغاړي هم ګډون کوي. دغه سیالۍ به په دریو برخو د ځوانانو، زلمکیو او لویانو په کټګوریو کې وي. د بدني روزنې ریاست وایي چې یادې سیالۍ د موټای فدراسیون په مالی لګښت او په دوو حرفوي او اماتور سبقونو کې ترسره کیږي. په نیمروز کې د موټای دغه سیالۍ د پیوستون جام په نوم نومول شوی، چې پکې به اووه تنه د افغانستان د موټای ملي لوبډلې لوبغاړي او د موټای سل غوره نورې څېرې سیالي وکړي. په فاریاب کې د همدلۍ په نوم د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل د فوټسال یعنی سیالۍ چې د ورزشکارانو د هڅولو په موخه د قوس میاشتې